پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې سل کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یوه ویډیوي پیغام کې ویل چې په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 18 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تری تم شوی دی. خغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن او سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. بلخوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین ابراهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خبره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپل کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. په راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې سږکال په افغانستان کې لڅ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکاري نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک ومومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په سودان کې د درې میاشتنی کړکیچ لپاره تر اوسه لږ تر لږه 415 ماشومان وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. د یونیسف مرستیال اجرایه رئیس تد چایبان نن وویل په تیرو سلو ورځو کې پر ماشومانو د سودان د کړکیچ اغیز د هیرېدو وړ نه دی. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه یې د 2500 ماشومانو د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي دي، خو د بیان له مخې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د سودان د جګړې په نتیجه کې له 3 لکو ډېر خلک له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د غلې د صادراتو تړون بیا تمدید کړي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب دا تړون د تور سمندرګي له لارې نورې نړۍ ته د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته اجازه ورکوي. ګوتریش چې په روم کې د خوړو د صادراتو د سیستم په درې ورځنۍ سرمشریزه کې خبرې کولې وویل د دې موافقې د لغوه کېدو معنا دا ده چې د لوړو بایو توان به تر ټولو زیانګالي خلک پرې کوي. سرمنشي زیاته کړه چې د غنمو او جوارو بیې لا له اوسه په لوړېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې روسیې په دانیوب سیند کې د غلې د صادراتو پر یوه مهمه لاره برید وکړ.
مختنی کابینه کې صرف
5%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث مو د اروپای اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار د شزو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینو په څیر له شزو سره د یو شان چلن نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنی سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړی دي. اروپای ټولنې ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا، جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشری حقونو د سرغړونې په خاطر پر 13 تنو او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني یې کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 10 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشانو نومونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یوه ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی ښاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشران خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي.
بله ښاغلی کاروان، تاسو او ټولو معززو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت
تاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې لدیر وخته کلکیچن او جنجالي ده په اوسنیو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسو وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسی بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناټو په ایمان له دوی سره کینی په قطر دوحه کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تړون لاسلیک کیږي او د هغې په نتیجه کې ښه حکومت رامنځته کیږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کوم زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسني بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بېچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت خسوي، امکانات خدي فکور دننه آزاد سفرونه لري او لټولو مزایا او برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې موږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو لګېدو، مګر دغه بندیزونو په اثر چې زور افغانستان ته رسیږي، تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخ کې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستم فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو درګرزو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه تاسو پوهیږي چې دغه سې تعزیرونه او بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشر نه هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تعزیرونه لګېدلي دي، زه په دې اند یم چې دا د دې لپاره چې یو خو د نړۍ پام ورته وکړي، بل هغه هیوادونه چې زموږ د افغانستان په څنګ کې پراته دي او کوششونه کوي چې خپلې اړیکې سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امارت سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپېژني، د هغو لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي. ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هېوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولی شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه وي په هغو کې بدلون راولي او د کنه دې معنا ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه هم لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زخې ککړې وي بیا وایم چې هغوی به ونشي کولی چې د اروپایي ټولنې
سلامت اوسه اندړ صاحب. منصور صاحب هغه راز چې ښاغلی اندړ هم ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت ګورې دا د دوه کاله پوره کېدو دي، آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغو بندیزونو وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندړ صاحب ورته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسې درلوده چې بالاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلي کې اوسېږي کوم هېوادونه مراودات او راشه درشه لري، د یو بل د عقایدو ارمانونو د یو بل د ګټو د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هېواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو ارمانونو غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي او له نړیوالو سره عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي په کومه لار ځي، هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولس ته دغې خاورې ته رسېږي، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخې ستونزې زېږوي چې هم به په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت کوروادن کوروادن اندر صاحب، طالبان وایي چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیې ویلید چې لګولید چې طالبانو د ښځو او نجونو خلاف چې کوم اقدامات کړي دي، مثلا نجونې له زده کړو منع کړي دي، ښځې له کاره منع کړي دي، نو له ځکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکړو کې ډېر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي، لیکن طالبان بیا وایي چې دا مسلې که دوی ځې پریشتي کارتا او کینه پریشتي کې جوني مکتب ته پریشتي یې نه پریشتي، د دې دوی داخلي مسله ده، لنړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجیه ورده؟
نه هیڅ کله مغه څه ده نړیوال څوکل ده، او په ملګر ملتونو کې یو څلو درې نوي هیوادونه چې د سازمان غړي دي، نه کومرغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي او د اعلی حضرت شاه په وخت کې د هغه د ملګرو ملتونو منشور چې د هېواد د رسمیت پېژندلو په خاطر او په هېواد کې چې بشر حقوق باید تر پښو لاندې شي هغه موږ ورسره امضا کړي دي او شپږ پنځوسو نورو اسلامي هېوادونو هم دا ورسره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې وسمري یو کلی ده ګوښه ځان ته یو مخلوق وسیږو یا یو هېواد وسیږو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیک اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نشي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اووه پنځوس هېوادونه سوار ټول غیر اسلامي هېوادونه دي او موږ دوی سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي او ښځه هم بشر ده. کله چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي، نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي، کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادونو د نجونو د تعلیم، تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو یو نسل وژنه ده، دا هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک مسیح کړو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې، نور هېوادونه دي هند هم ورسره چلند زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت نه پېژني. ښه به دی چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه وو لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگاهنه چې هغه باید اسلام دین په رڼا کې ورکړ شي او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت تر منځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چیرې کورنۍ موضوع وي، نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدغه چې زموږ سیستم بانکي به وجود ولري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هېوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول، د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي، د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړي دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له ادراسه او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
راځم دې مسئلې ته. چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسائل حل کړو، دا کوچني مسائل په خپل پکې په اسانۍ سره حلېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکارۍ ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شریعت لمخي هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا د لازال خدای لمړنۍ فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی، لدی هیڅوک نشران نور فن مخ ګرځولې شي. پر دې باید جدي کار هم ستو حکومت او چارواکي وکي او هم کنا لريواله مرستې وي دې ته باید متوجي اوسي. موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې لیکن عملا تاسو سرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي؟ ما خو زما سوال هم دا و دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي دوی د دې خلاف اقدامات کوي.
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د ښځو په موضوع ځان نه مصروفوي او ځان د بند نه اچوي، پرېږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دا نه دی ویلي چې کامل بند. د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پوښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې، تر څه وخته پورې، تر قیامت به د امرسانی جاری وي، تر یو کال دوو پورې به جاری وي، او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري. تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته دی او یا نورو هیوادونو ته. نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورټ په دروازو کې دی دغه بیروبار وي چې پاسپورټ نور په خلاصېدو دی او کېدی شي نور پاتې نه شي؟ دا څوک زغملی شي؟ د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نه شي؟ موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي او ان شاء الله چې په لاندې وخت کې به ډېر درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس، د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس، او د دغلته چې دا کوم فقیر او هردم شهید ولس وسیږي د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب ورکړي. ډېر مننه، سلامت
اوسئ. خلکو د کار، د زیار، د تعلیم د ستونزې به حلیږي، مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي، هغه ترقیاتي پرمختګونه دي، هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده. په دې
باندې اما د نجونو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي؟ دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي دا تاسو ته وړه خبره ښکاري؟ خو خیر، د نو تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف؟ نه نه، هدف خبرې د ټکر مسله ده. لوی خبره د فکرونو ټکر دی، تصادم دی، د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي. چې دا حل شي موږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي. د نظام مسله ده چې د نظام ترتیب او ډول، د سیاسي مسایل، نړیوال مسایل، دا حل شي. د ښوونځي او موضوع، د نفقې موضوع، دا هغه پروات او برخې دي.
ډېره مننه منصور صاحب، سلامت
اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اندر صاحب، ښاغلی منصور څه ناڅه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست؟ تاسیم فکر کوي چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به کومک وکړي، دا به نتیجه ورکړي او کنه؟
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 45 کلنې جګړې سره پاتې دي، مختلفو حکومتونو پخوا هم په جمهوریت کې په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو، شرایط خراب وو، داسې نه وو چې هر څه جوړ وو. خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان چې خپل نظام اولی امارت نه هم باید ښه تجربه ترلاسه کړي. موږ پوهیږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري. مګر دغه د نجونو د ښوونځیو، د پوهنتونونو، د دوی د کار بهانې په خپل طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي او دا یو جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کېږي. ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا لري په ښوونځیو کې.
اندر صاحب، همدا د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړي، دا د یوازې د نړیوالو غوښتنه ده که د افغانانو غوښتنه ده؟ دا خو یوازې هغوی نه مطرح کوي، دا خو ستا هم غوښتنه ده، د بل افغان هم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده. نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یوازې یادوي؟
نه نړیوال غواړي چې په دا پنځه سلویشت کلو کې زموږ د هیواد په سرنوشت باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیما د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې ورکوي؟ دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو ودي، خپل افغانان له ځانه خفه کوي. او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې یا هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي. او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د هیوادي مرض لپاره ګاونډو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بټوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته روانې، ټول د امکانات مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو لري تورخم او په سپین بولدک کې په څومره مخلوق ولاړ دی تلاوی لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټر وي، انجینر وي، پیلوټ وي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت لري هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړوو چې دا جوړوو. آیا افغانان دومره بې عزته بغیرت خلک دي چې خپل اولاد به په خرابو اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښه حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي. داسې پروژې دی د ګاونډیو استخباراتو نه اخلي، ځکه زموږ ګاونډي قصدن غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلام اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله من یم چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کړي. هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی ته وباسي، او دا سره هم طرز عمل ده چې په دو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملکي ملتونه هم د افغانانو سره لوبې کوي، په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړې دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تعزیرونه ګولې لګوي. ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي امارت د مشرانو سره خبرې نه کوي. دا خو په تعزیرونو باندې
شاید کړي دي، شاید کړي مې طالبانو هم ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي، او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي. یعنی دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي او نجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ همدا ده او که فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ تاسو ته طالبانو تیر دور اسلامي امارت تغییر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو. د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي، مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسو په یاد دي په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ که راغلو دا خبرې به نه وي، دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو.
رازم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له ادرسه چې هغوی د تعلیم د اول نه تر دکتورا پورې په ډېر صراحت او وضاحت سره ویلي وو چې دوی به حق لري، د کار حق به لري، او د تعلیم او تعلم حق به لري، د سفر حق به لري. دا چې د دوهې د تړون نور مواد ته و، ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدی شي ستاسې لاس ته در رسېدلي او نو موږ ترې خبر یو. په هغې کې څه لیکل شوي او څه شوي، او بل دا چې د دوهې تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغې ته څومره احترام وکړو، هغه چې د میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو، هغه بر قدرت او د اسلامي امارت دواړه ناستو، دوی دواړو خواوو په خپلو ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د نړیوالو قوانینو د نظره هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ کې دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي.
ډېره مننه، سلامت
اوسئ. نړیواله ټولنې مسؤلیتونه، د افغانستان د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه.
تور ودان، سلامت اوسئ. وخت مو هم دومره و. د خبرونې د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio